دوستانو اجمل لاندی مو دا ازادی رادیو پا دی خبری سات کی مو هر کلی کوم دا کابل امنی کماندانی وی دا کابل پا نننی بریدونو کی اتویش کسان وژل شوی او یو سلو دری اتیا ټپیان دی خو دا امی روغتیا وزارت وی وازی دا کابل امبولانس پا وسیله دری سوه ټپیان و تل سمولی روغتون تا انتقال شوی دا افغان حکومت اجرایی رئیس دا وسلوالو طالبان لخوا دا کابل پا پولی محمود خان سیمه کی نننی حمله دا دوی پا مخامخ جګړو کی دا ماتې سبب بولی او وی دا افغانستان ټول سیاستوال باید د دښمنانو په وړاندې په ګډه غږ اوچت کړي او د امریکا ولسمشر بارک اوباما به سبا ته سعودي عربستان ته ولاړ شي او هلته به د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبرونې پایل له خبرونو کوو. د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر چمتو کړي. همدا اوس سره په سټوډیو کې د ملالۍ د سیمې او نړۍ په خبرونو کې کوم مسایل لري؟
مننه ان صاحب. د نور مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د پاکستان چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر یوه حکومتي ودانۍ په بمي چاودنه کې شاوخوا 11 کسان ټپیان سوي دي او همداراز واب اورو چې د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پګدا ګوند مشر په ډریزډن کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. پر لوټس بخمن تور دی چې پر ټولنیزو رسنیو یې له نفرته ډکې خبرې کړې وې.
ډېره زیاته مننه مخکې له دې نه چې ملالۍ بشیر د نړۍ او سیمې خبرونه در واورئ، مخکې د افغانستان اړوند خبرونو ته له رحمت الله افغان نه یو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د کابل امنیت مسؤلین وایي چې د کابل ښار په نننۍ ډله ییزه حمله کې 28 تنه وژل شوي. د بلخ سرپرست والي وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې افغان حکومت وغولوي او هیڅکله هم چمتو نه دي چې سولې ته غاړه کېږدي. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د کډوالۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې د کابل ښار په نننۍ ډله ییزه حمله کې 28 تنه وژل شوي او 103 تنه نور ټپیان دي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمي د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل دغه حمله د پولي محمد خان په سیمه کې د پوځي قرارګاه څنګ ته د یو لارۍ موټر په واسطه رامنځته شوې.
ساعت 9 بجا یک موټر بم انتحاری کیج انفجار
9 بجې کله چې انتحاری موټر بم انفجار کوي ترڅنګ فوزی قرارګاه هم و چې دیوالی نړیدلې او په ټوله کې 102 کسان ټپیان کیږي او 28 کسان وژل کیږي چې په ټپیان او وژل شویو کې خزه او ماشومان هم شامل دي.
سیاسر او طفل هم در بین زخمی او شهید استه.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې لننۍ انتحاري حملې څخه د کابل ښار بېلابېلو روغتونونو ته 320 تنه ټپیان انتقال سوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د قاطع ماموریت دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم دغه حمله ظالمانه بللې ده او ویلي دي چې دا ډول حملې د دې ښکارندویي کوي چې ترهګر لا هم د سیمې د هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ دی. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پر افغانانو دا ظلمونه د زور زیاتي نښه ده. د بلخ سرپرست والي وایي وسلوالو طالبان هڅه کوي چې افغان حکومت وغولوي او هیڅکله هم چمتو نه دي چې سولې ته غاړه کیږدي. اته محمد نور نن په مزار شریف کې له افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په غونډه کې وویل وسلوال مخالفین د غربیانو په ملاتړ په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي. ښاغلي نور زیاته کړه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې حضور لري ځانګړې ګټې تعقیبوي او افغان حکومت مکلف دی چې له وسلوالو مخالفانو سره جدي مبارزه وکړي. هغه زیاته کړه وسلوال طالبان د ژمي په موسم کې ځان تجهیزوي او د پسرلي په موسم کې د جګړې اعلان کوي. او اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د کډوالۍ په مخنیوي او د افغان کډوالو په داوطلبانه توګه د راستنېدلو په برخه کې مرستې او ملاتړ کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا ژمنې د اروپایي ټولنې د مالي څانګې مسؤل د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره په لیدنه کې وکړې. د عالمی په اساس رفایل ادیس ویلي دي چې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنه په پام کې لري چې په افغانستان کې د کارموندنې او د زده کړو د مرکزونو په برخه کې خپله پانګونه زیاته کړي. په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي چې هیواد یې په دې برخه کې د اروپایي ټولنو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د پاکستان چارواکي وای په خیبر پښتونخوا ایالت کې پریوه حکومتي ودانی په بمی چاودنه کې شاوخوا یولس کسان ټپیان سوي دي. پولیسو نن ویلي چې حمله په مردان کې د مالیې پر اداره سوې چې شاوخوا 50 کیلومتره له پېښور ښاره لیرې ده. د پولیسو ولایتي مشر فیصل شهزاد ویلي حمله کوونکی د پیښې ځای ته په پښو ورغلی او هلته یې ډزې پیل کړې او وروسته یې په ځان پورې تړلې چاودېدونکو موادو ته چاودنه ورکړې. د ویلي چې له ټپیانو څخه د درو حالت ډېر خراب دی. تر اوسه د دې حملې کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. دغه حمله له هغه یوه ورځ وروسته سوې چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د سخت دریځو پر وړاندې پراخ عملیات پای ته ورسېدل. همداراز د پاکستان څخه په یوه بل خبر کې اورو، د تروریزم پر ضد په پاکستان کې یوې محکمې د کوچنیانو د جنسي ځورونې له کړیو سره د تړاو په تور دوو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. پر دغو کړیو تور دی چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د کوچنیانو په جنسي ځورونه کې لاس درلود. تیر کال د دغه کړیو له افشا سره ټول پاکستان ټکان وخوړو. په پایله کې پر یو شمیر پولیسو په خپلو دندو کې د بېغورۍ په خاطر بندیز غوره سو. پر پولیسو تور و چې دوی د ګڼ شمیر کورنیو شکایتونه له پامه وغورځول کله چې د یوې بډایه کورنۍ د غړو لخوا یې زامن ځورول کېدل. ځایي اوسیدونکو په حسین خان والا کلي کې پر یوې مخورې کورنۍ تور پورې کړی و چې تر 50 کلونو عمر لرونکي کوچنیان په زور جنسي عملونو ته اړستلي وو او ویډیوګانې یې ځینې جوړې کړې وې. ویډیو جوړونکو وروسته دغه ویډیوګانې پلورلې او یا یې د جنسي تیري د دغو قربانیانو له کورنیو د پیسو اخیستلو لپاره کارولې. له دغه پیښې وروسته تیره میاشت یو قانون وضع سو چې له مخې د کوچنیانو جنسي ځورونه یا جنسي تیری جنایت وبلل سول. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حسیم عامر او فیضان مجید لومړي کسان و چې مجرم وپیژندل سول او په دغه قضیه کې په عمر باند محکوم سول. حسیم عامر د یادې سوي همدې مخورې کورنۍ غړی دی او فیضان مجید یې ملګری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده، د شتمنیو له کنګله یوازې 3 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. د امریکا د حکومت جمهوري غوښتونکو او نورو مخالفینو خبرداری ورکړی و چې ایران به د دې موافقې وروسته زیاته ګټه وکړي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له کنګل سویو شتمنیو به زشتې ډېرې پیسې لاسته راوړي. کیری وویل هغه بحث مو په یاد دی چې ویل کېدل ایران به څومره پیسې ترلاسه کړي. ولسمشرۍ ته ځینو کاندیدانو 1.5 میلیارد ډالر ویل. کری ویلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو اټکل له مخې د پیسو دغه اندازه 55 میلیارد ډالر و، خو تر اوسه دوی یوازې 3 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. کری دا خبرې له هغه مخکې وکړې چې له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په نیویارک کې وویني او د ایران شکایتونه واوري چې وایي هغومره ګټې یې نه دي کړې چې د بندیز له لرې کېدو سره یې تمه درلوده. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به هوا باراني وي، د تودوخې لوړ درجه 23.1. هرات هوا باراني، د تودوخې لوړ درجه 24.4. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.3. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14.5. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.4. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 10.9.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې د دې خبري سات په پاتې برخه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په کابل کې د نننی برید د تلفاتو شمیر د کورنیو چارو د وزارت په وینا وژل شوي 28 کسان او ټپیان 133 کسان دي، خو د عامې روغتیا وزارت ویلي چې یوازې کابل امبولانسونو 300 ټپیان روغتونونو ته انتقال کړي او 3 وژل شوي. په دې اړه ریپورت سربیره به دا واوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د وسلوالو طالبان لخوا د کابل په پولي محمود خان سیمه کې نننۍ برید د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د ماتې لوی سبب بولي، وایي چې په کار د افغان سیاستوال د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په ګډه غوښتنه کوي. په کابل کې د دینی عالمانو شورا او همدارنګ ځینو نورو لورو هم د کابل نننۍ برید په سختو ټکو غندلی دی. په دې اړه به ریپورت ولرو. د افغانستان د کورنیو چارو پخنۍ وزیر مجتبی پتنګ سره مرکه لرو چې په یو برخه کې وایي
دوی وغوښتل چې څنګه وکولی شي چې دغه خپل تلفات جبران یا تلافي کړي. داسې یو حادثه یا یو تروریستي حمله یې په داخل د ښار کې وکړه.
د کابل په نننۍ چاودنې او بریدونو د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره مغږېدلی و. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی قمندان وایي د طالبانو خپل منځي اختلافاتو له کبله دغې ډلې له القاعده سره روابط زیات کړي دي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ چې د امریکا جمهور رئیس سبا سعودي عربستان ته ځي. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي هغه سیاست چې د اسرائیل حکومت په مخ کې نیولی درست سیاست نه دی او د دوو خپلواکو د اسرائیل او فلسطیني دولتونو د جوړولو هدف ته د رسیدو هڅې زیانمنوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل په پولي محمود خان سیمه کې د سې شنبه د ورځې په سرلویو عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل د سه شنبه د ورځې په برید په پسلنیو عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل بولي وایي چې په کار د افغان سیاستوال د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په ګډه کوچت کړي. د نننۍ حملې په اړه د کابل د امنیې قمندانې ویلي چې په دې انتحاري حمله کې 28 کسان وژل شوي او 103 اتیا نور ټپیان دي. خو د عامې روغتیا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې کابل امبولانسونو روغتونونو ته 300 ټپیان او تر 300 زیات وژل شوي کسان انتقال کړي. په دې اړه به نور حال کابل د اجمل تورمان په ریپورټ کې واورو.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د انتحاري حملې سیمې ته ورځي او د پیښې د غندلو تر څنګ د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي ښکاره کوي. عبدالله عبدالله د سیمې په ځای کې رسنیو ته وویل چې دغه حمله په پسرلنیو عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل دی او په کار ده چې افغان سیاسیون د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په ګډه غږ وچت کړي.
په پسرلنیو عملیاتو کې افغان ځواکونو په مېړانه او اتلولۍ سره د دوی عملیات دفع کړل. ډېر تلفات یې درلودل چې نن یې په دغه انتحاري حملې سره وغوښتل غچ واخلي.
ښاغلي عبدالله دغه حمله یو انساني ضد عمل او د افغانستان د دښمنانو کار وګڼلو. د کابل امنیه قمندانۍ ویلي چې په دغه انتحاري حمله کې 28 کسان وژل شوي او 103 اتیا نور ټپیان دي. امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمي د حملې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په وژل شویو او ټپیانو کې نظامیان او ملکیان دواړه شامل دي.
ساعت 9 بجا یک موټر بم انتحاري کی انفجار
9 بجې کله چې یو انتحاري موټر بم انفجار کوي ترڅنګ یې فوزي قرارګاه هم وه چې دیوالې نړېدلی او په ټوله کې 102 اتیا کسان ټپیان کیږي او 28 کسان وژل کیږي چې په ټپیانو او وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
سیاسر او طفل هم در بین زخمي او شهید استه.
خو د افغانستان د امنیې روغتیا وزارت بیا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د حملې له سیمې څخه یوازې د کابل امبولانس په واسطه 328 کسه ټپیان او 13 وژل شوي روغتونونو ته انتقال شوي دي. د پیښې په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې حمله ډیره درنه وه او د چاودنې له غږ سره ډیری په ځان نه دي پوه شوي. دوه تنو عیني شاهدان و ازادۍ راډیو ته وویل
پاینده
محمد یم. انفجار چې وشو ناستوم چې یو وار ګړم شو بیا په ځان پوه نه شوم او له چوکۍ راولویدم. خو یو وخت چې په حال شوم کتل می چې لپخې می وینې روانې دي. چایو ته ناستو چې غږ شو خاورې باد شوې. خلکو ډېرې منډې وهلې خو موږ ته معلومه نه شوه چې څومره کسان وژل شول.
ما د یو زمیندار پل نه بودیم کې ورمې دیده ما د سره چې چه رقم نفر چقدر کشته شد یا چه رقم شد.
په دغه انتحاري حمله کې د ټپیانو وژل شویو کسانو شمیر لا وروسته شوی نه دی او امنیتي ارګانونو ویلي چې په دې اړه به تازه معلومات په خپل وخت له رسنیو سره شریک کړي. د یادولې ده چې د 2018 کال له پیل راهیسې دا پنځمه حمله ده چې په کابل کې کیږي خو په خپل نوعیت کې د دغو حملو په پرتله پیاوړې ده. له دې مخکې د مارچ په 9 د 12 اوزې اړوند یوه انتحاري حمله وشوه چې دوه کسان پکې ووژل شول او له 10 زیات ټپیان شول.
و موریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل په پولي محمود خان سیمه کې نننۍ حمله د طالبانو د ماتې یو سبب بللی دی. په دې حمله کې د تلفاتو د شمیر په اړه لا هم بیلابیل جزئیات ورکول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې 28 کسان پکې وژل شوي او 103 اتیا نور ټپیان دي. خو د عامې روغتیا وزارت چارواکو بیا ویلي دي چې یوازې 300 ټپیان د کابل امبولانس لخوا روغتونونو ته انتقال شوي او همدارنګه اتلس مړي د امبولانسونو انتقال کړي روغتونونو ته. اخوا د کابل د نننۍ حملې په اړه د افغانستان د علماو شورا په ګډون بېلابېلو ادارو او د بشري حقونو سازمانونو تند عکس العملونه ښودلي. د پاکستان د حکومت په ګډون د افغانستان د علماو شورا، جمهوري ریاست، د افغانستان اجرایه ریاست، د بشري حقونو سازمان، عام وګړو او نورو بېلابېلو ادارو دا پیښه په کلکه ټکو غندلې ده. په دې اړه به د ناجیې صافی رپورټ واورو.
د کابل د نن سهار انتحاري او ډله ییزه حمله چې سلګونه کورنۍ د غم ټغر ته کینولې، د بېلابېلو چارواکو او ادارو له غبرګونونو سره مخ شوې ده. د افغانستان د علماو شورا غړي د حمله د مسلمان وژنې هڅه بولي او په کلکو ټکو سره یې غندي. د دې شورا غړي شفیع الله نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د خبرو له لارې باید له حکومت سره خپلې ستونزې حل کړي.
چه رور وجنی او د مسلمان وجنی خلاص واخلی او د مذاکرات ولر خپل مشکلات رفع کی.
دغه انتحاری حمله نن سهار د لومړی حوزې اړوند د پل محمود خان په سیمه کې د رجال برجسته د ساتنې ریاست سره وشوه. که څه هم د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې دې حملې د ملکیانو او امنیتي ځواکونو په ګډون 28 کسان ووژل او 133 نور یې ټپیان کړل، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په نننۍ انتحاري حمله کې 328 ټپیان او 2 جسدونه د کابل امبولانسونو په وسیله روغتونونو ته انتقال شوی دي. د افغانستان جمهوری ریاست د دې خونړۍ حملې د غندلو ترڅنګ وایي چې دا ډول پیښې به له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو او خلکو اراده کمزوري نه کړي. له دې سره هم مهاله د افغانستان اجرایه ریاست بیا وایي دغه ډول بریدونه چې ډیری قربانیانې ولسي وګړي دي، په ډاګه کوي چې وسلوال مخالفان له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او هڅه کوي چې له دې لارې خپل حضور وښيي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم د دې حملې په غندلو سره له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ. د دې جرګې غړي فرهاد سخی په دې اړه وویل:
د نن ورځې حمله چې په ډیره وحشیانه ډول د افغانستان د ملت په وړاندې د پاکستان حکومت یا د هغوی د ملاتړو لخوا وشوه، په ډیرو سختو ټکو سره خندو او د افغان ځواکونو له شهامت او زړورتیا څخه درناوی کوو.
د افغانستان کورنۍ او چارو وزارت هم د یوې خبرپاڼې په لیږلو سره ټینګار کړی چې د دغو حملو د عاملانو د پیدا کولو لپاره به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د کابل ښار د نن ورځې د حملې په غبرګون کې ویلي چې له دې حملې څرګندېږي چې وسلوال طالبان د سیمې د استخباراتو په لارښوونې دا ډول کړنې کوي او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هیڅ ډول استقلالیت نه لري. پاکستان هم د کابل نننۍ حمله غندلې او په حملې کې د وژل شویو او پیانو کورنیو ته د خپلې خواخوږۍ او تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي حکومت یې د ترهګرو هره بڼه غندي او د افغانستان خلکو سره خپل یووالی او ورورګلوي ساتي. عام وګړي هم د کابل ښار نننۍ حمله په سختو الفاظو غندي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تمام شهر ما وحشت زده شده و هیچ کس دیده نمیشه، صرف نظامی است.
ټول ښار وحشت ځپلی، هیڅوک نه ښکاري پرته له پوځي کسانو څخه. دا ډول حملې په کلکه غندو. دا د اسلام ضد عمل دی. دوی د اسلام له نوم نه غلطه استفاده کوي.
اسلام اسلام سو استفاده میکنه.
له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال بیا د دې حملې په عکس العمل کې پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې له انسان وژنې لاس واخلي او له سیاسي لارو خپلې غوښتنې مطرح کړي.
منګا پیغام مخالفینو ته، ټولو هغه تروریستانو ته چې هغه دغه شوم عمل تر سره کوي، هغه ته زمنګ پیغام دادې چې یو ورځ به د دغه ټولو عملونو پښتنه درنه کیږي او په دغه لار باندې دوی خپل شوم مخ او اهداف ته هیڅ کله نشته رسیدل په دغه شکل باندې. پر زید دي چې دوی په هیواد کې په خلکو کې محبوبیت پیدا کړي، دغه شوم عملونو دی وجه نه دوی د خلکو نفرت د ځان سره پیدا کولای شي او دوی باید جګړې نه لاس واخلي.
نو موري هم درنګ پر افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم انتقاد کوي چې نه دي توانېدلي د افغانانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي سره له دې چې د دغو وسلوالو مخالفانو مرکزونه معلوم دي، ملګري ملتونه او افغان حکومت نه دي توانېدلی چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
د ناجی صافی په رپورټ کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ننه بیلابیلو ادارو او بیلابیلو اشخاصو نننۍ حمله چې په کابل کې درنه مرګ ژوبل اړولې په کلکو ټکو غندلې. د کابل د نننۍ حملې په اړه نوریاس نوري د امنیتي چارو له کارپوه او د کورنیو چارو له پخواني وزیر مشتبه پتنګ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې نننۍ حمله هغه هم د کابل په زړه کې مهمو دولتي ودانیو ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو د کمزورتیا نښه ده که د وسلوالو طالبانو د پیاوړتیا؟ ښاغلی پتنګ په ځواب کې وایي
نننۍ حمله واقعا څه یو زړه بوږنوونکې حمله وه د کابل په ښار کې. البته لکه تاسو ویلې چې دا د موږ د امنیتي ځواکونو کمزورتیا وه او که د مخالفینو په اصطلاح د جنګ شدت و. نه د مخالفینو د جنګ شدت و او نه هم د امنیتي ځواکونو ناتواني وه. دا د هغې حملې بالمقابل عمل و کوم تلفات چې دوی د عمري عملیات تر نوم لاندې په کندز کې پیل کړي وو نو مخالفینو ډېر زیات مرګ ژوبله په لسهاو مړي ترېنه په دې جنګ په ساحه کې پاتې شوي دي. دوی وغوښتل چې څنګه وکولای شي چې دغه خپل تلفات جبران یا تلفي کړي. داسې یو حادثه یا یو تروریستي حمله یې په داخل د ښار کې وکړه چې خپل پرسنل بلې خواته مسیر توجیه کړي او خپل عملیات یا عمري عملیات دوی موافقانه ښکاره کړي.
پتنګ صاحب د دغې حملې هغه زیانونو ته په پام سره چې اړولي دي تر اوسه پورې له ټپیانو شمېر له 300 اوړي دغه راز د وژل شوو کسانو هم شمېر نږدې 150 ته رسیږي، یعنی دغه ارقامو ته په پام سره د ډېره لویه حمله وه. په دې معنی چې د دې پلانول هم ساده کار نه دی. تقریبا د هغه شاه شهید حملې نه هم د دې حملې زیانونه ډېر زیات و. څنګه کېدای شي چې مثلا وسلوال مخالفین د دغسې زورورې حملې په ترسره کولو بریالي شي؟
د جنګ استخباراتي جنګ یا ترهګرې حملې چې څوک وړي په هر نقطه د هر ځای کې کولای شي. یو سړی چې د سره تېرېږي نو په هر ځای کې یو تخریب کولای شي. کوم تلفات چې په کابل کې نن ورکول شوي دي نو داسې اهداف د مخالفینو لپاره ډېر اهداف وجود لري. د دې اکثریت زموږ ملکي وګړي تشکیلوي. ملکي وګړو له منځه وړل ډېر اسانه خبره ده، اما په مقابل کې دوی هغه توانمندي له لاسه ورکړې ده چې په مقابل جنګ کې زموږ له امنیتي ځواکونو سره لري. که چېرته دلته موږ دومره نظامي تلفات درلودلی بیا کېدلی سی چې دوی برلاسه یې ښودلی وای. نو دلته په عامو خلکو باندې، بې دفاع خلکو باندې د کابل داسې یو برید خامخا تلفات لري.
پتنګ صاحب، دا حمله په داسې وخت کې ترسره کیږي چې طالبان هم مسؤلیت اخلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، خو طالبان خبرو ته زړه نه ښه کوي. څه فکر کوي چې دغه ډول حملې به آیا د سولې پروسه به ډېره ټکنۍ نه کړي؟
د سولې مذاکرات په دې ترتیب باندې شروع شوي دي، دا به زر خپل سرمنزل د مقصود ته ونه رسي. او کومه لاره چې فعلا دواړه خوا غوره کړې ده د سولې لپاره یو اوږده لاره ده. سولې لپاره د یو خوا اساسي دا ده چې یو لنډمهاله لاره پیدا شي. دا فتن هغه سوله چې د افغانستان د خلکو نیاز ده چې قطه د جنګ ده باید وکتل شي. یو بل یوه دایمي سوله په افغانستان کې د هغه دپاره یو بل میکانیزم باید جوړ شي. متاسفانه چې مقابل لوری چې هلته مستقیما د همسایګانو نقش د سولې په راوستلو کې دی، هغوی خپلو ژمنو ته وفادار نه دي. او چېرته چې دوی وفادار نه وي نو دغسې حملې خامخا په افغانستان کې به زیاتې شي. او د دې علت د زیاتېدو بدای چې باید دوی د سولې یا د مذاکراتو په میز باندې زیات امتیاز ترلاسه کړي. نو د دوی امتیاز جنګ به خامخا ادامه لري تر هو زیات امتیاز واخلي. اما دا د دې ته د دوی متوجه شي چې د افغانستان د مظلوم ولس د قربانۍ په سر باندې د امتیاز اخیستنه دا هم له دیني له لارې نه او هم د انساني له هغه اصولو نه مخالف کار دی. نو بهتره ده چې صلح ته ترجیح ورکړي، یو بین الافغاني صلح ته، یو صلح ته چې د دواړو خواوو عزت پکې مطرح او د موږ کومې لاسته راوړنې چې په دومره وختو کې پس جنګونه لرو دا پکې حفظ دي.
د افغانستان د امنیتي چارو کارپو او د کورنیو چارو له پخواني وزیر مشتبه په تنګ سره مو مرکه واورېده. په دې موضوع احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې. لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې له داسې بریدونو طالبان څه سیاسي ګټې ترلاسه کولی شي. خوشحال خلیل په ځواب کې وایي
طالبانو هم د اوس د جنګ په ډګر کې په لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو ځواکونو نه شکست خوړلی ده او البته بیا غیر افاره چې خپل حقوق او مورال زیات کی په کابل کې دنه یا مثلا خاورونو کې مېش کې دغه سي بریډونه کې تر څو هغه ته وخی چې موږ اتا کول شو د جنگ مو خاورونو تم نه نهست او دنه خاورونو کې موږ دا حکومت ورخطا کړ دا خو دنه د دې د خپل سپوپل په خاطر د مورال د جګول له خاطر دا یو ګټه ورته رسول شي پس نو په سیاسي دګر کې د دوی سلټه دا چې د افغانستان حکومت ضعیف او خي چې کولای نشي چې امنیت ونیسي او طالبان قوی دي او دنیا ته مخې چې دا طالبان هر څومره ضعیف او سیاسي څومره وو په سیاسي کولای شي ارقام اهداف کولای شي تر بده نه ونیسي او حکومت دې کابل حکومت ورخطا کی او بل اخره د خلکو فشارونو په حکومت راشي
خلیل صاحب لدا سه حملو سره حکومتي ځواکونه هم له سیاسي پلوه یو ډول تر فشار لاندې راځي چې څنګه چاودیدونکي مواد د کابل ښار ته داخلي شي او مخې نشینول کېږي
واقعا هم دا اوس د نن نه چاودنه وروسته چې کوم خبرګون ګورو په ټولنیزو رسنیو کې خلک واقعا په امنیتي ځواکونو باندې نیوکه کوي خصوصا کشفي ځواکونو باندې چې دوی ولې نشي کولای د داخلي د کابل کمربندونه ټینګ کړي او دغه چاودیدونکي مواد کابل ته انتقالي یو دي ټول ورته ګوري او ډېر سخت امنیت نه طالبان راتېږي او بل اخر چاودنه کوي نو طبعا امنیتي ځواکونه خصوصا کشپور ګاونه په دې کې مسؤل دي اګه خپل کار رقم ته دا مسؤل دي خلکو ځان ساتل او د ښارونو امنیت دي وظیفه ده دنده ده کوم چې تروریست بریدونه معمولا په ډېر کلکو امنیتي او حاکم امکان لري چې دمسي نو دلته دا د امنیت ځواکونو لپاره یو لوی چیلنج دی بعد د اقل په خپل استراتیجي کې په خپل امنیتي برنامه کې تغیرات غوډي او هغه امنیتي ریفورم ته د سخت ضرورت په ټولنه کې دی دی نه معلومیږي چې موږ مسلکي خلک په امنیتي ارګانونو کې کم لرو او د باندې حکومت هم اعتراف کوي نړیوال ټولنه هم اعتراف کوي خلک هم عملا مني چې موږ امنیتي ارګانونو هغه رقم شتات پکې نه دی لرلو څومره توقف کیږي له هر برخه د تجهیزات او ځینې نور مسایل د ورسره یې خو هغه هغه مسلکي خلک او کار کول او قوي اراده او دا مسایل غواړي د ته حکومت د جدي رسېږي او چې څو سره دغه سبريدون نورسته هغه کسانو چې غفلت کړی دا د خلکو ته سزا ورکړي
خلیل صاحب د بیلابیلو راپورونو له مخې د دې حمله اکثر قربانیان ملکیان دي نو دغه ډول حمله د سولې په خبرو څه تاثیر کوي
عملا خو سولې خبرې نشته دا جنگ روان ده جنگ کې موږ بیا هم موږ کولای شو سولې مسلې هیر کړو یا مثلا د طالبانو دغه واقعیت چې په افغانستان کې دی او زی باغی قوت په تو موجود ده نسو نظر انداز کولای نو طبعا په یو شکل نه یو شکل څول ته راز کی نی سره خو دې معمولا د دې لپاره د امریکا ایستو په مذاکراتو کې وخی شي د زیات نه زیات امتیازات ترلاسه کی او وخی شي ډیر قوی دی په دې خاطر دغه بریدین کوي نو طبعا مذاکراتو باندې دغه اثر کول شي دا اوس اما ذهنیت خلکو ذهنیت د طالبانو په وړاندې بدیږي طبعا کله چې حکومت وزغواړي په دې وخت کې طالبان سره په دغه سیاو یو طرفات نورسته طالبان سره سولې خبرې بیا له سره نیسي نو طبعا دلته په داخل کې دنه فشارونه سره مخ کیږي او له اکټ لندن سره مخ کیږي او غوښ شي حکومت باندې فشار او چې دا د لا اصلاح کېدونکي نه ده او نو سره سولې انسان لري او نو په دغه شکل باندې د سولې هغه طرفدار کوم قوتونه چې په حکومت یا په دیننه په نظام کې دي هغه ممکن نه دي د دې نه دي ضرر وکړي او په هغه سجرات سره په اسانۍ او ډیر ژر دواری د سولې ته سولې د تاک ورته مشکل کړی
دا افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو خوشحال خلیل چې تاسو سره د کابل په نننۍ حمله د ازادۍ رادیو مرکه اوریده
نجیبه نوشابه د افغان فزو حال د خزو په جبه په لری واټن کې د نامزادیو او ودونو فایلې چدي او پیغلو ځوانانو ته څه ستونزې رامنځته کولای شي
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه د تماس شمیره 0900010 او یا امریکا غد آشنا رادیو
دوستانو د خبرونه په دوهم نمایي کې اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوې کمانډان وایي د طالبانو خپل منځي اختلافات له کبله د غړي دلیل القاعده سره روابط زیات کړي چې په پایله کې د تروریزم ضد هلې ځلې لستون سره مخ شوې دي سعودی عربستان ته د امریکا د ولسمشر د راتلونکي سفر په اړه مو ورو یو د ریاض لاغ خبرداري مو خبرو کې چیرته د امریکا کانګرس ته 2001 کال د سپتمبر د 11 مینوټې د بریدونو مسولیت سعودی عربستان ته راجی کړنو په امریکا کې به خپل ټول شتمنۍ و پلوري. نور ریپورتونه لرو خو وس په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې. یو ار بیا په مخې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته ل ملالۍ بشیر نه یو.
د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې د کابل ښار په نننۍ ډله ییزه حمله کې 8 تنه وژل شوي او 132 نور ټپیان دي. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د کډوالۍ په مخنیوي او د افغان کډوالو په داوطلبانه توګه د راستنېدلو په برخه کې مرسته او ملاتړ کوي. د بلخ سرپرست والی وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې افغان حکومت وغولوي او هیڅکله هم چمتو نه دي چې سولې ته غاړه کښیږدي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. د پاکستان چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر یوه حکومتي ودانۍ په بمی چاودنه کې یو کس وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. د تروریزم پر ضد په پاکستان کې یوې محکمې د کوچنیانو د جنسي ځورونې له کړیو سره د تړاو په تور دوو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د شتمنیو له کنګله یې یوازې 3 میلیارد ډالر لاسته راوړی دي. د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پګیدا ګوند مشر په ډریزډن کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. او د روسیې له خوا د جلاسیو کریمیال لوی څارنوال وایي د امنیت خدماتي ادارې به یو کریمیایي خبریال محاکمه کړي چې غوښتل یې د روسیې مځکنۍ بشپړتیا ته زیان ورسوي.
ملالۍ بشیر وچی د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی متری واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. اوس به هم مرزی احمد سي څو سپورتي خبرونه در واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د آیرلند د آی کپ سیالیو کې د ګډون په هدف سبا د کرکټ ملي لوبډله خپل تمرینی سیالي پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرسیل عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تمرینونه په دوه برخو کې دي چې په لومړۍ برخه کې سبا په کابل کې د سلویخت لوبغاړو ترمنځ لوبه پیلېږي او شاوخوا 12 ورځې دوام کوي. فغلی فضلی زیاده کړه چې د سلویخت لوبغاړو څخه 22 انتخاب شوي. د آی کپ سلور ورځنۍ سیالۍ د جولای په 14 د آیرلند په هیواد کې ترسره کیږي. د هنډبال د سرحدي ټیمونو د سیالیو په لړ کې پرون د بدني روزنې انسټیټیوټ د رحمان بابا ټیم ته 26-12 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د هنډبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شامې په ورځ پیل شوې وه او نن پای ته ورسېده. ښاغلی نیازی د دغو سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ د هنډبال سیالي وده په ګوته کړه. او ټاکل شوې سبا په کاپیسا کې د حاشي آرا کراتی د منتخبو ټیمونو ترمنځ سیالي پیل شي. د افغانستان د حاشي آرا کراتی د فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د 200 لوبغاړو ترمنځ په درې کټګوري کې ترسره کیږي. ښاغلی غروب زیاته کړه چې د دغو سیالیو په وروستۍ ورځ کې درې غوره لوبغاړي د کاپیسا د منتخب ټیم عضویت ترلاسه کوي. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. څو شپې وروسته غواړو له تاسو واورو چې تاسو د کابل د نننی برید او پکې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه څه نظر لرئ. خو مخکې له هغې چې ستاسو ټلیفونونو ته ورشو راځئ چې واورو چې په خپرونه کې مو نور کوم مطالب او موضوعات ځای کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د ترکیه او افغانستان ترمنځ سوداګري زه راکړه ورکړه کې د پام وړ کمی راغلی دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو له دې خبره و چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی قمندان وایي د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو له کبله دغې ډلې له القاعده سره اړیکې پراخې کړې دي. دا به مو واورئ چې د امریکا جمهور رئیس سبا چهارشنبې سعودي عربستان ته ځي. په عین حال کې ریاض خبرداری ورکړی که چیرې د امریکا کانګرس د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو مسولیت سعودي عربستان ته راجي کړي نو په امریکا کې به خپلې ټولې شتمنۍ وپلوري. امریکا هم رسیال ولسمشر وایي هغه سیاست چې د اسرائیل حکومت مخکې بیایي سم سیاست نه دی او د دوو خپلواکو دولتونو د جوړېدو لپاره رواني هڅې زیانمنوي. د انګلستان ملکه د پنځشنبه په ورځ خپله نویمه کلیزه لمانځي. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل د کابل په ننني برید باندې ستاسو څو پیغامونه راخلو. یو اوریدونکی د ټلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوئ.
څنګه چې ستاسو ریډیو لارې خبر شو چې په کابل کې یو نواله پیښه رامنځته شوې، موږ دغه پیښه ټول د افغانستان ولس په کلکو ته ځوندي او د هغو وارثینو سره د شهداو او د مشتاقیانو سره خواخوږي ښیو. لکه څرنګه چې تېر هر ځل چې پیښه رامنځته شوې ده د پاکستان د عیسایي کار دی نهدي چې افغانان په سوله کې ژوند وکړي او د افغانستان د دولت هغه هیله چې په دومره ګڼه ګوڼه کې او په دروازه د کابل په څلورو دروازو کې دومره پولیسو سره سره بیا هم دومره غټه پیښه رامنځته کېږي، نو موږ د افغانستان د دولت هیله کوو چې دوی په کلکه د وګړو او د ښار امنیت ونیسي.
ډېره مننه، ستاسو غږ مو واورېده، پیغام مو خپور شو. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ او خپل پیغام مو وایئ.
جناب ان صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. نورستان ولایت نا قاری محمد مدني تاسو ته تماس کیما. جناب ان صاحب په کابل کې نننه دریت واقعا چې د افغانستان ولس ډیر زیات خوشاله کړل، لکه څنګه چې دا موږ د سال کې چې خوشاله یو نظام یو خوشاله انکه خبره وا متاسفانه داسې حملې چې دا د وطن د خمران د خاطر فکر کوي چې دا یو غیر اسلامي او غیر اسلام غیر انساني عمل دی او په اسلام کې داسې حملې په هر صورت باندې جواز نه لري. څنګه چې الله تعالی په خپل قرآن کې وایي چې څوک یو انسان وژني نو ټول انسانان وژل په معنا دي، او څوک چې دا وایي انسان ژوند بچ کړي نو هغه باید ټول انسانان ژوند بچ کړي په معنا دي. نو زموږ د افغانستان ولس زما دا پیغام دا نه چې سیاسون دي غیر سیاسون دي، باید د وطن د خمران دي د سیمې استخبارات او داسې غیر عادلانه توطیه پر وړاندې باید ټول افغانستان ولسم یو موټه شو تر څو د داسې دردونکي حادثه بیا موږ او تاسو داسې ویلو نه شي داسې حمله وکړي.
یو بل اوریدونکي هم راخلو، مننه کوله تاسو نه قاری صاحب. یو بل اوریدونکي تم ورزو او د خبرې ماورو، مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوئ.
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
زبل الخان د ایران د ترنس غا ټلیفون پولی کا مازادای رادیو کار کوون کې اوردون کې ته دا واپس په سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت خو زما نظر دغه د پښما د رادیو د لیر خبر څوم دا نه اسلامي ده نه بشری ده نه انساني ده. موږ افغانان د سولو په حساب باندې د مینا پکین سره یا د انساني شیطانانو سره اس سولو اته وخت ځای کوي چې دا څه په زندانو کې دي دا باید راوباسي په دارې وزروي چې دغه په زندانو کې دغه ته کروانه وار نه کړي دا په دار باید وزور رسي. دا افغانان نه دي چې څه په شاوخوا کې دي دښمنان دا باید داسې بمبار شي چې د خاوره سره خاوره شي په هغه ځای کې قبرونه چې په خال نه ځي په هغه خاوره هلته لاندې شي هغه ځای چې دا د حال یار ده بله دغه یار
ډېره مننه ډیر مننه د موږ وخت په تمامیدو شو. له دوستانو مننه کوو چې د کابل په نننی بریدي خپل نظرونه را سره شریک کړل. دا د ازادۍ رادیو ده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادۍ رادیو نه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د ترکیه او افغانستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه د پام وړ کمه شوې. د دې خونې مرسیال خانجان الکوزي په کابل کې د افغان ترک شپږم نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې ویل چې نړیوال کړکیچونه او د تقاضا کمښت دا برخه تر پخوا ډېره زیانمنه کړې ده. یوسف خان زدران د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو یو رپورټ چمتو کړی چې اوري.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د پانګونې ګراف مخ پر زوړند روان دی، افغان چارواکي له ترکیې غواړي چې په افغانستان کې د ارزانه کار په بدل کې پانګونې او سوداګریزو فعالیتونو ته زړه ښه کړي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي سره له دې چې ترکیې مالونه په افغانستان کې ښه پیرودونکي لري، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ صادرات او واردات کم شوي دي. ښاغلی الکوزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ترک د شپږم نړیوال نندارتون په پرانیستو مراسمو کې وویل چې افغان لوری هیله لري دا نندارتون بیرته سوداګر وهڅوي.
ما پاسال در حدود 60 میلیون ډالر با ترکا تجارت
دی. وای مونږ تیر کال شاوخوا 15 میلیون ډالر د ترکانو سره صادراتي سوداګري لرله، مگر بدبختانه دا اوس 14 میلیون ډالر ده. په همدې ډول مونږ یو وخت له ترکیې 400 میلیون ډالر واردات لرل چې سکه له 200 میلیون ډالر کم شوی دي.
تجارت هم کم تر شوه.
د سوداګري او صنایع خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او ترکیې ترمنځ سوداګري سره راکړه ورکړه تر 600 میلیون ډالر رسیده، خو په وروستیو کې د سوریې کړکیچ د ترکیې روس خراب اړیکو او ګمرکي لوړو تعرفو په دې اړیکو بد اغیز کړی دی. په همدې ډول ترکی سوداګرو په افغانستان کې شاوخوا 102.2 میلیونه ډالر پانګونه کړي چې افغان چارواکي هغه کافي نه بولي او د لا پانګونې غوښتنه کوي. د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهوري ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود او د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد سوداګرو ته په وینا کې وویل چې افغان حکومت هڅه کوي حقوقي قوانین نوي او سوداګرو ته ښه شرایط برابر کړي. د افغان ترک د سوداګرو او صنایع ټولنه بیا وایي چې هڅه کوي د دا ډول نندر تونن لارې ترکی سوداګر د افغانانو لغښتنو خبر کړي. د دې ټولنې مشر سمی یاوز رسنیو ته ویل چې هڅه کوي د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ښه پل جوړ کړي. دی وایي د سختو شرایطو سره سره موږ د افغان ترک د سوداګریزې ټولنې په حیث هڅه کوو چې د ترکانو او ورونو افغانانو ترمنځ قوي پل جوړ کړو. موږ د ترک سوداګر د افغانانو تر څنګ ولاړ یو چې زحمت کشه دي، میلمه پاله دي او د کار په لټه کې دي. پشپاګم دغه نندارتون کې چې په کابل کې جوړ شوی 25 ترکی او 15 افغاني تولیدي شرکتونو په 20 غرفو کې خپل تولیدات د څلور ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کړي دي. ترکی سوداګر وایي چې دوی ساختماني مواد، د کور وسایل، برښنایي اغوستونکي توکي او درمل په افغانستان کې ښه بازار لري چې غواړي لا ډېر د بازار له شرایطو ځانونه خبر کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د نړیوالو سوکونو نوی قومندان وایي د طالبانو خپل منځي اختلافاتو له کبله له دې ډلې له القاعده سره روابط زیات کړي چې په پایله کې د تروریزم ضد هلې ځلې له ستونزو سره مخ شوي. له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې جنرال جان نیکلسن وویل چې له هغو بهرنیو ډلو سره چې امریکا په تور لیست کې شامل کړي طالبانو خپل روابطو ته بدلون ورکړی، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې د دې ډلو یو ځای کېدل به د افغانستان پر جګړه کوم اغېز ونه کړي او افغان حکومت باید د خپلو قوتونو پر منظمولو کار وکړي. په دې اړه ملالۍ بشیر نور شو زیاته راوړي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن وایي د طالبانو او القاعده په شمول د یو شمیر ډلو ترمنځ اړیکې ټینګې شوي دي. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اندېښنه یې دا ده چې که له دغو ډلو سره د نږدې روابطو په پایله کې طالبان بیرته پیاوړي کیږي، دوی به دغو ډلو ته پناه ځایونه ورکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن دا هم ویلي چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر له القاعده شبکې څخه لیرې پاتې سوی و چې دا کار د دغې ډلې نوی مشر ملا اختر محمد منصور نه دی کړی، ځکه هغه د ملا عمر غوندې د ډلې د مشرتابه مشروعیت نه لري. د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ له مخکې روابط و، خو په دې وروستیو کې د دوی روابط د ځینو دلایلو له کبله ټینګ شوي.
او د القاعده او روابط لاټینګېدل دا په خو موجودو، مګر اوس لاټینګ څنګه سیمه په اخیرو کې پدې دي چې یو مشترک دښمنان درلودل. هغه مشترک دښمن مثلا بل خصوص دا و چې د اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ظهور او چې هغه هم طالبانو ته تهدید او هم القاعده ته تهدید. او القاعده په اخر کې مثلا په جنوبي اسیا کې بل عموم چې افغانستان به شو به د غسیو حضور کمرنګ سوي او کم سوي نو دوی غوښتل چې خپل موقف بیا کوي چې د طالبان سره اړیکې زیات کړي.
رویټرز خبري اژانس د څېړونکو له خولې لیکلي چې د القاعده او طالبانو یو ځای کېدل شاید د امریکا پر هغه پلان اغیز وکړي چې غواړي راتلونکي کال له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د نظامي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وایي دغه ډلې که سره یو ځای سي که جلاوي پر امنیتي وضعیت زیات اغیز نسي کولای. دی وایي په افغانستان کې القاعده نه و بلکې طالبانو پر ځان د القاعده نوم کښېښود.
د د پوینا دغه ډلې که لاس سره یو ځای کړي هم القاعده په افغانستان کې دومره نفوذ نه لري لکه طالبان. د ښاغلي امرخیل په وینا د دغو ډلو سره یو ځای کېدل او بیلیدل پر جګړه اغیز نه لري. دی وایي اړتیا دې ته ده چې افغانان ځان ته متوجه سي او د دې پر ځای چې حکومت د القاعده فکر وکړي باید خپل قوتونه سره منظم کړي، ځکه چې بله ورځ بله ډله راځي له طالبانو سره یو ځای کېږي.
که خپل ځواکونه اضافه هم کړي زه فکر نه کوم چې دوی به نتیجه واخلي، ځکه دوی خو یو نیم لک عسکر دلته درلودې وجنګېدې، څوارلس کاله جنګونه وکړې خو کوم نتیجې ته ونه رسېدې. خو که د افغانستان پوځ دوی رښتیا په حقیقت کې سنبال کړي او ښه وسلې ورته ورکړي او هوایي قوت یې ورته سنبال کړي، زه فکر کوم چې دا به ډېره په نفع نسبت دي چې دوی خپل ځواکونه راولي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال نیکولسن د خپلو هغو پلانونو په نیمایي کې دی چې له مخې به یې په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو شمیر 15500 پاتې سي او د ناټو ځواکونو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو ډېری برخه روزنه به هم پای ته ورسیږي. یو شمیر امریکایي سیاستوالو او افغان قومندانانو له واشنګټن څخه غوښتنه کړې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي، ځکه چې د دوی په وینا طالبان امنیتي وضعیت ته لوی تهدید دي. خو ښاغلی حکمت الله اعظمي بیا وایي چې د مخکې په پرتله د افغانانو لخوا په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته دومره لیوالتیا نه ښودل کېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې همدا خبره د امریکایانو په اړه هم حقیقت لري، ځکه چې هغوی فکر کوي چې په هیواد کې جګړه یوازې د افغانستان تر سرحدونو محدوده ده او د نورو هیوادونو تر لمنو نه رسیږي، ځکه باید د دوی پوځیان په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې نه سي. خو د طالبانو او القاعده تر څنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت مخ پر زیاتېدونکي حضور د دغه هیواد امنیت ته جدي تهدید پیش کړی دی. په تیرو درو میاشتو کې امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر ضد شاوخوا سل هوایي حملې کړي چې ډېری یې پر ننګرهار ولایت متمرکزې وي. اسلامي دولت سخت دریځه ډله د طالبانو مخالفه ده. د نیکولسن په وینا ټاکل سوی د راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې کېدونکي 15500 بهرني ځواکونه به خپله توجه د تروریزم پر ضد پر مبارزه متمرکزه کړي، خو افغان امنیتي ځواکونه به په دغو عملیاتو کې ډېره برخه لري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي راډیو نه.
سنو زمغغله اساده رادیو ناوړی د امریکا جمهور رئیس سبا چهارشنبه سعودي عربستان ته سي. هغه غواړي په دغه سفر کې دا پیغام ورسي چې واشنگتن د خلیج په سیمه کې خپل ملګری د ایران په وړاندې یوازې نه پرېږدي. د خلیج عربي هیوادونو ویر لري چې ایران د دوی امنیت ته ګواښ پېښ کړي. سلطان محمد سرور په دې حکړه د رویټرز د خبري اژانس د رپورت مهمه برخه دراولې.
د خلیج عربي هیوادونه هغه څه ناهیلي کړي دي چې دوی په سیمه کې د اوږدې مودې ملګرو عربي هیوادونو سره د واشنگتن د ژمنو کموالی ګڼي. دغه راز یوې مجلې ته د امریکا د جمهور رئیس د تیرې میاشتې څرګندونو عربي هیوادونه ناهیلي کړي او دوی په دې هم پوهیږي چې څو میاشتې وروسته په امریکا کې انتخابات کیږي او بل ولسمشر واک ته رسیږي. نو داسې نه برېښي چې د امریکا د جمهور رئیس پیغام به د خلیج د عربي هیوادونو زړه ته ولویږي. د عربي هیوادونو یو چارواکي چې د خلیج د هیوادونو مشرانو سره د امریکا د جمهور رئیس د غونډې له ترتیباتو خبر دی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې موږ غواړو واقعي ډاډ او اطمینان ترلاسه کړو. ریاض او د خلیج عربي هیوادونه چې امریکا سره کوم معمول دفاعي تړون نه لري هیلمن دي چې په دغې غونډه کې واشنگتن څخه د توغندیو د دفاعي چتر د سیستمونو د ترلاسه کولو ژمنه واخلي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د عربي هیوادونو او ایران ترمنځ د یوې داسې سولې لار ولټوي چې په سیمه کې د فرقهیي کړکېچ اور مړ کړي او د افراطي وسلوالو ډلو د خورېدو مخه ونیسي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې دواړه خواوې کېدی شي له یو بله یو څه راضي شي. امریکا او د خلیج عربي هیوادونه د هغه څه د مخنیوي د څرنګوالي په هکله سره اختلافات لري چې دوی یې په منځني ختیځ سیمه کې د ایران لخوا د ناکراریو د پیدا کولو فعالیتونه ګڼي. د ایران او لویدیځو لویو هیوادونو ترمنځ شوي اټومي تړون د خلیج هیوادونه اندېښمن کړي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د ولسمشر زړه نازړه سیاست چې نه غواړي د دغې سیمې پلانجو کې ځان اخته کړي په سیمه کې د ایران لاس خلاص پریښی دی. د خلیج په هیوادونو کې یوازې د عمان سلطنت دی چې ایران سره تاریخي ښې اړیکې لري او د دغو اړیکو څخه په استفاده یې د لویدیځو هیوادونو او تهران ترمنځ اټومي توافق ته لاره هم اواره کړه. ریاض په ځانګړې توګه د بشار اسد رژیم، د لبنان حزب الله، عراقي شیعه ملیشو او د یمن حوثیانو څخه د تهران ملاتړ د منځني ختیځ د راتلونکي لپاره د هلو ځلو یو برخه ګڼي. خو امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د ایران لخوا د اتومي وسلې د جوړولو احتمال او په سیمه کې د اسلامي دولت په څیر ډلو پراختیا هم د امریکا او هم د خلیج د عربي هیوادونو ګټو ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر مشاور راب میلی د خلیج عربي هیوادونو سره د واشنگتن د ژورو اړیکو او د هغو هلو ځلو ترمنځ د مقارنې لپاره چې د ایران د ګواښونو د مخنیوي لپاره یې ترسره کوي، رویترز خبري آژانس ته ویلي دي چې زه فکر نه کوم چې دې کې به کوم شک او ابهام وي چې په سیمه کې څوک د موږ ملګری دی او څوک نه دی. د امریکا ولسمشر سبا چهارشنبه د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان سره ګوري او یوه ورځ وروسته د خلیج د همکاریو د شورا هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. سعودي عربستان، کویت، عربي متحد امارات، قطر، بحرین او د عمان سلطنت د دغې شورا غړي دي. د امریکا جمهور رئیس تیره میاشت یوې مجلې ته ویلي وو چې د خلیج عربي هیوادونه باید ایران د منځني ختیځ په سیمه کې شریک وګڼي. باراک اوباما د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سعودي عربستان د امریکا دوست هیواد دی کنه ویلي وو چې دا یوه پیچلې او غوټه مسأله ده، سره له دې چې د خلیج عربي هیوادونه د امریکا د جمهور رئیس دغو څرګندونو ته ورغبرګ نشول، خو شاهزاده ترکی الفیصل د سعودي عربستان د استخباراتو بخوانی مشر په یو سرخلاص لیک کې دغه څرګندونې وغندلې او دا پوښتنې هم وکړه چې د امریکا لخوا د ده په وینا د ایران پلو نیول به څه عقلانیت او حکمت ولري.
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي هغه سیاست چې د اسرایل حکومت خپل کړی سم سیاست نه دی او په سیمه کې د اسرایل او فلسطین د دوو خپلواکو دولتونو د جوړولو لپاره هڅې زیانمنوي. په منځني ختیځ کې د امریکا پر نږدې متحد اسرایل د جو بایډن دغو انتقادونو چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ لانجې د سوله ییز هواري د ملاتړ له یوې ډلې سره یې په غونډه کې کړي، بیا هغه اساسي پوښتنې راپورته کړي چې څنګه کېدای شي اسرایل هم یو یهودي دولت وي او هم ډیموکراټیک. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر ومنله چې د اسرایل حکومت ډیر ناامیده کړی او وایي د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ادارې اسرایل په غلطه لار روان کړی دی. د جو بایدن څرګندونه چې پرونی په واشنگتن کې د جی سټریټ په نوم د اسرایل او فلسطینیانو د لانجې د سوله ییز هواري د ملاتړ ډلې ته وکړې، په منځني ختیځ کې د امریکا پر دغه نږدې متحد یو غیر معمول سخت انتقاد دی. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا مرستیال ولسمشر په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې یو تیار تصویر ورکړ چې هغه د دې ښکارندوی دی چې د اوباما د ادارې په پاتې موده کې په دې اړه د یو پرمختګ زیاته هیله نشي کېدی. بایدن که څه هم یادونه وکړه چې اسرایل او فلسطینیان دواړو اعتماد ته زیان رسولی او خپل مسؤلیتونه یې نه دي پر ځای کړي، خو د هغه ښکاره انتقاد د نتنیاهو حکومت ته متوجه وو. د آژانس په وینا د بایدن دا وینا د اسرایل په اړه هغه اساسي پوښتنې بیا راپورته کوي چې څنګه کېدای شي هغه هم یهودي او هم ډیموکراټیک دولت وي. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل د ټینګ باور لري چې په تیرو څو کلونو کې د اسرایل د حکومت هغو اقداماتو چې په دوامداره او منظمه توګه د میژځایونو پراخولو، د پوستو قانوني کولو، د ځمکو لاندې کولو ته دوام ورکړی، موږ او له ټولو مهم په خپله اسرایل په یو غلط مسیر روان کړی دی. بایدن وویل دغه سیاستونه اسرایل د یو دولت، د یو واحد دولت د رامنځته کولو پر لوري مخته وړي، داسې دولت چې اسرائیلیان او فلسطینیان دواړه پکې شامل وي چې په دې صورت کې به د اسرائیل یهودان اکثریت نه وي. بایدن زیاته کړه دغه وضعیت ډیر خطرناک دی. د امریکا مرستیال ولسمشر چې په تیره مارچ میاشت کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره کتلي وویل کله چې دی له دغه سفر وروسته بیرته واشنگتن ته ستون شو، ډیر ناهیلی شوی و چې په نږدې راتلونکي کې د سولې په برخه کې کوم پرمختګ وشي. خو له دې سره سره بایډن وویل دا د امریکا مسؤلیت دی چې د اسرایل د امنیت ضمانت وکړي او هم پر هغوی د دو خپلواکو دولتونو د رامنځته کولو هدف ته په رسیدو کې له خپله وسه سختو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه په اوس وخت کې د اسرایل او هم د فلسطینیانو لخوا سیاسي اراده نه ویني چې دوی د جدي خبرو اترو بهیر مخته یوسي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
زبغاګلا ازادي رادیو نوري ملګری ملتونه دا مسله وڅېړل چې څنګه کېدای شي په نړۍ کې ترافیکي پیښه راکمه شي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته هم په دې برخه کې وړاندیزونه وشول. تفصیل احمد شیبر اورو.
ملګرو ملتونو پریکړه کړې ده چې تر 2000 شلم میلادي کال پورې د ترافیکی پیښو د قربانیانو شمیر په نړۍ کې نیم ترش کته کړي. رویټرز اژانس څرګندوي چار کال په نړۍ کې تر 12.5 لکه ډیر کسان په ترافیکی پیښو کې مړه کیږي او ګڼ نور په دې پیښو کې ټپیان کیږي. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی سامانتا پاور وویل چې د موټر چلولو پر مهال په موبایل کې د اس ام اس استول ډیر خطرناک دي. میرمن پاور زیاته کړه چې په ټولو هیوادو کې لا هم دې خطر ته هغسې پاملرنه نه ده شوې چې پکار دي. په افغانستان کې په ښارونو کې موټر چلوونکي ډیر کله چې د موټر جلب ته ناست وي اس ام اس استوي یا اس ام اس لولي. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتو له سرمنشي بان کې مون څخه دا غوښتنه وشوه چې یو مرستندویه صندوق جوړ کړي تر څو له هغو کسانو سره مرسته وشي چې په لارو کې د ترافیکي پیښو له قربانیانو سره لاس وړي. ملګرو ملتو په دې غونډه کې د نړۍ هیوادونه وهڅول چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره داسې اصول وضع کړي چې د پیښو مخه نور هم ونیول شي.
د برتانی ملکه به د پنځشنبه په ورځ خپل نویمه کلیزه ولمانځي. د ملکی د نویمه کلیزه د لمانځنې لپاره به د تیرو کلونو په څیر آتشبازي نه کیږي او جشن به په کورنۍ کړای کې ولمانځل شي. په دې اړه نور جزئیات له فرشتي جلال زیول.
د الماسو دغه بې ساري غمی 1008 قراته او چې د هند لوی وچې د اشغال پر مهال انګلیسانو ته په لاس ورغی او د هند په ګډون څلور هیوادونه یې د مالکیت ادعا لري. په هند کې د بشري حقونو او عدالت جبهه په نوم یوه غیر حکومتي اداره مبارزه کوي او له انګلستانه غواړي چې د کوهینور په نوم د الماسو دا غمی باید هند ته وسپارل شي. خو د هند لوی څارنوال مرستیال رنجیت کمار روانونی د دې هیواد سترې محکمې ته وویل چې په 19مه پیړۍ کې پر هند د انګلستانو د واکمنۍ پر مهال د پنجاب مهاراجا رنجیت سنگ د الماسو دغه غمی انګلستانو ته سوغات ورکړی و. د کوهینور الماس په 1905 میلادي کال کې انګلستان ته رسیدو سره سم د ملکې الیزابت د مور ملکې ویکتوریا په تاج کې ځای پر ځای شوی. په 2002 میلادي کال کې د ملکې ویکتوریا لمړینې سره د غمای د لندن په برج کې نندارې ته ایښودل شوی دی. د هند لوی څارنوال مرستیال محکمې ته ویلي چې کوهینور الماس انګلیسانو په غلا نه دی وړی. دا غمی رنجیت سنگ هغوی ته له خپله لوري سوغات ورکړی دی. رنجیت سنگ د سیکانو په جنګ کې د انګلستان د پاوځ د مرستې د مننې لپاره دغه غمی هغوی ته ورکړی و. د کوهینور د غمی اصلي ځای مرموز پاتې دی. معاصر تاریخ یوازې دومره وایي چې دا غمی د فارس د شاهي کورنۍ و چې د افغانستان شاهي کورنۍ ته په لاس ورکړ او بیا کله چې پادشاه دوست محمد خان هند ته وتښتید او پناه یې وغوښته دا غمی رنجیت سنگ ته ورسید. باور پر دې دی چې دا غمی نارینه وو ته شش ګوم نه لري، بدبختی ورته راوړي، نو له دې امله یې د انګلستان د ملکې په تاج کې شی دی. د برتانیې حکومت په 1906 میلادي کال کې هند ته د دې قیمتي غمی له ورکولو ډډه وکړه او وی ویل چې دا د انګلیسانو او سیکانو د موافقې مخالف کار دی. د برتانیې صدراعظم ډیوید کامیرون دا ور ویلي چې د کوهینور لستنولو سره به مخالفت وکړي. ډیوید کامیرون ویلي که موږ یو شی ستون کړ نو بله ورځ به وګورو چې زموږ ملي موزیم تش سوی دی.
د کابل امنیه قمندانې وایي په نننی برید کې 28 کسان وژل شوي، 133 ټپیان دي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل روغتونونو ته تر 320 زیات ټپیان انتقال شوي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس په کابل کې نننۍ حمله د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د ماتې لوی لامل بللی او په افغان سیاستوالو یې غږ کړی چې د دښمنانو په وړاندې په ګډه غږ اوچت کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سبا سعودي عربستان ته ولاړ چې هلته به د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي.
شربت جام شہادت جام
بل خائی چی قبل پا خلوص کی سوک چی چال ورکوی دا محبت جام خدای استا پا لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی دامنت جا آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن آغد تن کئی مینے آغد تن کئی مینے نگا مراتا گگی گنن آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن